د دیوا خبرمن اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه شهید
او زه محمد اکرم
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو او نن د شروع یا د چهارشنبه ورځ د جولای د میاشتې او د شمنی ته ده د محل وخت شوې ده. په پاکستان کې د مخام یا د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو کمیټې پخوانی غړو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر په هاري پور جیل کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر سره د ملاقات وروسته ویلي د پښتون تحفظ موومنټ دغه بندي مشرانو سره په جیل کې د جنگي قیدیانو پرنګ سلوک کیږي.
بلخوا د پاکستان تاجرانو د حکومت لخوا د ټیکس راغونډولو د طریقې کار خلاف د اگست په دریمه نیټه په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر ته د تلو په خولي ک چرې طالبان د سولې لپاره خپل برخه کار وکړي نو دوی به هم خپل کار وکړي او تړون تبا ورسي.
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات مرکه او څېړنې لرو. تاسو به وړاندې کوو زمو سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو د کمیټې پخوانی غړو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر هاري پور جیل ته تګ او د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی د غړو سره ملاقات او د دوی تاثرات په دې باندې به موږ تاسو ته تفصیل سره رپورټ وړاندې کوو. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته د تلو په وخت وایي ک طالبان د سولې لپاره خپل برخه کارو کی نو دوی به هم خپل کارو کی او تلون تبا ورسي. بلخوا طالبانو په راتلونکو سوبرزو کې د امریکایي چارواکو سره د سولې یو تړون ته د رسیدلو هیلې څرګندې کړې دي. نور حال په تاسو زمونږ همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که طالبان خپل برخه کار وکړي نو موږ به هم خپل کار وکړو او هغه تړون به نهایي او بشپړ کړو په کوم باندې چې د اوږدې مودې راهیسې کار روان دی. ښاغلی خلیلزاد دغه خبره د شورو یا چهارشنبې په ورځ له کابل څخه تر روانېدو مخکې په یوه ټویټ کې کړې ده. زلمی خلیلزاد په همدې ورځ په یو بل ټویټ کې له کابل څخه خپل سفر تر ټولو ګټور بللی. هغه ویلي، له هغې وروسته چې د ځانګړي استازي په توګه مې دنده پیل کړې، له کابل څخه مې دا تر ټولو زیات ګټور سفر و چې راټولوم یې. امریکا او افغانستان پر راتلونکو ګامونو باندې موافقه کړې ده او مرکچی پلاوی او تخنیکی ډلې جوړې شوې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې دوهې ته په لاره به په اسلام آباد کې هم یوه دمه ولري. په ورته وخت کې طالبانو ویلي دوی هیله لري چې د دې اونۍ په وروستیو کې به د دوهې په خبرو کې له امریکا سره یو تړون ته ورسیږي څو په افغانستان کې اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د طالبانو د مرکچی پلاوی ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته وویل، دواړو غاړو نږدې یو کال سخت کار کړی او داسې یو مسوده یې چمتو کړې ده په کوم کې چې ټولې سترې مسلې رانغاړل شوې دي. هغه ویلي، طالب مرکچیانو خپله برخه کار کړی او اوس امریکایي اړخ پورې اړه لري چې آیا دوی د خبرو د بهیر بل ګام لپاره خپل ذهن تیار کړی او که نه. شاهین ویلي، موږ هیله لرو چې د سرتیرو د وتلو پر سر تړون ته سره ورسیږو. کله چې له شاهین څخه پوښتنه وشوه چې بل ځل خبرې به کله کیږي، نو هغه په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. نوموړي دا هم ویلي چې په دغې مسوده کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او دا چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد کار نه اخیستل کیږي خبرې شوې دي. دا هم ویلي چې ښایي چین، روسیا، ملګري ملتونه او د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د نړیوالو ضمانت کوونکو په توګه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو پر وخت حاضر وي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی غواړي په افغانستان کې د امریکا دغه اوږده جګړه چې د واشنگټن لخوا پرې نږدې یو ټریلیون ډالر لګښت راغلی او تر 2400 زیات امریکایي سرتیري پکې وژل شوي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ګولیا دوشنبې په ورځ ویلي و چې ولسمشر ټرمپ ورته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د 2020 کال تر ټاکنو پورې د امریکایي سرتیرو شمېره راکمه کړي.
عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زوی او بل مهم راپور ولورته چې نن د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د بهرنیو چارو دفتر یو بریفینګ ته په وینا کې ویلي دي چې یو خیدا چې په افغانستان کې د سولې پاړوند د سولې د بهیر پاړوند تم څرګنده کړي دا چې دا بخې پایلې ولري. خو بل لورته دا هم ویلي دي چې د افغانستان سره په پوله یعنی لویدیز ولورته د ختیز ولورته یعنی د هند سره په پوله دغه دواړه سول او ثبات سره تړون لري که غرب خواته یعنی لویدیز خواته سول وي امن وي، نو د پاکستان مشرقي یا ختیز د هندوستان سره په پوله به هم سول او امن وي. که څه هم دا دواړه ډیر سره توپیر لري، خو دغه د هغوی خبرې دي. راځئ چې تفصیلات یې په دغه راپور کې چې رابی پیر راغون کړی تاسو لپاره په دې کې واورو.
په اسلام آباد کې د کشمیر پارلماني کمیټي ته د بریفینګ ورسته د کشمیر کمیټي د چیرمن فخر امام سره غټ خبري غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل
همدې یې کہا کہ افغانستان کی صورتحال وہ مشرقی سرحد سے لا تعلق رہ نہیں سکتی.
د افغانستان حالات د مشرقی پولیس څخه جدا نه سي ساتل کېدې. کشری پر مشرقی پوله مش پام راو ګرځو نو د افغانستان حالات غیزمن کېدې. سیم زیاتکړه چې په سیمه کې د امن او استحکام رڼا په نظر راځي، خو پر شرقي پوله په خراب حالاتو اندېښمن دي. د هندوستان د واک لاندې کشمیر کې ریاستي طاقت استعمالیږي او هندوستان د کشمیر په معامله سترګې پټې ساتلې دي. د افغانستان په اړه د یو پښتني په جواب کې شاه محمود قریشی وویل
چیلنجز تو همیشه سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ایک نیا ماحول بنا ہے اور اس نئے ماحول کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے.
د افغانستان په معاملہ کې چیلنجونا وو او اوس همستم. پاکستان خپل کردار لوبوي او دا یو ګډه سیمواریده. د حالاتو شکولو ماحول ورته جوړ سوی دی او دې ته دوام ورکول پکار دی. په دې موقع د کشمیر کمیټي مشر سید فخر امام وویل چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل ویلي چې د کشمیر په معاملہ د سالس کردار لوبولی سی. خو د درېمان د کردار لوبولو په اړه خبرې کول اسانه خو عمل کول ډیر ګران دي. د وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د کشمیر د سالسی په اړه ویلي وو چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د دوی څخه د کشمیر په معامله د سالسی خبره کړې و. خو د دوی دغه بیان وروسته په هندوستان کې سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو او د امریکایي صدر دغه بیان رد کړی سوی و. د هندوستان د واک لاندې کشمیر پوله لاین آف کنټرول باندې د ډزو تورونه دواړه هیوادونه یو پر بل لګوي. هندوستان تور لګوي چې د دوی د واک لاندې کشمیر کې د اړیکړي سیمواره پاکستان دی او وایي چې د پاکستان مقصد هندوستان غیر مستحکمه کول دي. د هندوستان لاړخه دا هم تور لګول کیږي چې کشمیر کې په بدو پیښو کې ککړ تندروه پاکستانی ریاست په مرسته د پاکستان ځکه استعمالوي. خو بل پلو ته پاکستان دغه ټوله تورونه ردوي او وایي چې هندوستان د کشمیریانو د خپلواکۍ ږغ د فوج په زور نسي تړلی او دا چې د کشمیر په اخلاقي او سفارتي کچه هر کله ملاتړ کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د رابیه پیر نه تاسو رپورټ واورید او په دې کې تر ټولو مهمه خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هغه خبره ده چې ګینه د پاکستان په مغربي پوله چې د افغانستان سره تړلې ده په دې کې چې سکیږي، نو دا ځان لا د تکتل نه دی په کار، بلکې د ته د پاکستان په مشرقي پوله چې د هندوستان سره تړلې ده د هغه په تناظر کې قتل په کار دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار بهروز خان صاحب ناست دی. بهروز خان صاحب، تاسو سره مشوي په خیر علي.
مننه، خوشاله اوسه.
بهروز صاحب، د پاکستان د هندوستان سره یو ځان له مسله وي او د افغانستان سره یو ځان له بارډرم دی، ځان له تعلقات هم دي. نن چې شاه محمود قریشی کوم خبره کړې ده، د دې نسه معنا اخیستل کېدی شي او دا څنګه دی دواړه د دوه مختلفو ملکونو تعلقات هغه د یو بل سره د تړلو کوشش کوي؟
ډېر د حیرانتیا خبره ده. د پاکستان چارواکو وخت په وخت دا خبره کړې ده، خو په دې کې پختنه دا راپورته کیږي چې دا شاه محمود قریشی غندی یو کنفیشن کوي، یو دا خبره منی چې په افغانستان کې سره واندې دا منګه کو زکه چې پاکستان په کشمیر کې سکی دا هند کوي، نو دې معنی دا چې په افغانستان کې منګه لاس وهنه کو الب لاس وهنه غدرو چې هندستان دلته ودري. بل دا کچره دې دا د یارډ سټیک دی دې لپاره چې کړي په افغانستان کې امن، په دغه غربي پوله باندې امن، نو شرقي پوله ته امن راشي، نو چې دې د کشمیر لپاره یووالی غواړي، د کشمیر د خلکو لپاره د پاکستان د شروعونو مطالبه ته کنه چې دا په پاکستان جوړیږي او دا یا کشمیر شری دا به یو کیږي چې دا نو کم پښتانه شي په افغانستان او په پاکستان کې نمدي دغه حق په بیا دی وسره مني دې په خپل ور سره تړي دې خو خبره دغه ده چې په افغانستان کې د دوی نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي ټول نړۍ ورته وایي، نو دلته کې د خامخا د افغانستان مسله راخلی چې د هندستان سره موږ له روغه وکړي، د هندستان سره خوستا خپل مسلې د ترهګرۍ د هندستان په پارلمان د پاکستان وګړو دغه لشکري طیبه په هوټل باندې دغه شانتي نور دا اوس د پټانکوټ دا د غبل چې په کشمیر کې غبل زو پلوامه په دا 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 حسینی دا خو دا او دا دی ټول زموري په پاکستان ور شو د پاکستان د هندستان سره خپل شخړې دي خودلته کې د افغانستان چون کې په وجه باندې پاکستان باندې زور دی کوشش دا کوي چې د توجه د غنا دال تواړي او په دې خبره کې سلاجیک سمنطق جوړیږي هم نه او دا د شاه محمود قریشی دا خبره کړی ده
کدا خبره د داسې کوي او پاول ځل باندې دومره په ډاګه باندې دا خبره کیږي او یا د پاکستان د چې څوک دغه ملک چلوي واکداران دي هغه دنه خبره بار تر وځي او د پاکستان دغه سوچ ویني سمره پوری بیا لیدل کیږي په هان ویني چې ګینی په افغانستان کې به هم دغه هرڅ ګینی روان وي او دا مسله نه ختمیدونکې مسله ښکاری
تر اوسه چې کوم یو دغه دی یو خوشبینی ده خکاری ده چې دا خوشبینی رو رو ماتیږي یا ختمیږي ځکه پاکستان هم دغه شاه محمود قریشی چې د خارجه چارو وزیر دی دو ویل چې پاکستان به یو فسیلیټیټر وي یعنی مطلب منځګړتوب هم نه دی بلکې داسې یو قربتوب به وکړي چې طالبان او د امریکې ترمنځ طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ خبره خو موږ ګارنټر یعنی ضمانت نه ورکو د طالبانو په اړه به چې پاکستان ضمانت نه ورکوي څوک به ضمانت ورکوي ځکه چې مشرتابه یې په پاکستان کې تر اوسه پورې د هغوی سیاسي څیره پاکستان او ټول زور چې کوم دی هغه په پاکستان دی نو چې پاکستان دا ضمانت نه ورکوي څوک به د طالبانو غور کوي ضمانت ورکوي ځکه چې امریکا خو د هغې سره پارټي ده یو فریق دی په خبرو کې نو امریکا خو ضمانت نه شي ورکولی امریکا خو به ضمانت غواړي نو څوک پرې ورکوي دلته کې اوس بیا دغه ته چې وګورو نو د دې نه داسې ښکارېږي نن پکې هغه زلمی خلیلزاد هم دا ویلي دي چې که طالبان خپله برخه کار وکړي نو موږ یو موافقې ته رسېدی شو سویل شاهین ویلي دي که امریکا اوس خپله برخه کار وکړي د دې معنی دا ده چې دوی سره په ډېرو زونو باندې یا د سره ډو په زونو باندې خبرې دومره اوږدې شوې خو تاثر خو توس دا راوځي او په دې کې به بیا مهم رول پاکستان ته راځي عمران خان چې دلته راغلی دی عمران خان د سعودي څنګه چې په خبرونو کې راغلی دی سعودي د شهزاده چې دی محمد بن سلمان د ده په وینا باندې صدر ټرمپ سره ملاقات کړی دی غوښتلی دی پاکستان د امریکا سره ملاقات امریکا ولا وخت ورکړی ملاقات ورکړی دی دومره هغه مته وکړو استقبال ورته وکړو خو وای غوښتل ته سو په افغانستان کې درنه دا غواړو د هند په اړه درنه دا ترهګري ډلې چې دي دا درنه غواړو سیمه کې درنه دا رول غواړو موږ در سره خپلې اړیکې بیا بهاله خو دا شرطونه دي نو که چېرې پاکستان دغه شرطونو ته نه تیارېږي نو د پاکستان او د امریکا تعلقات نه ښکاري چې بیا جوړ شي
ډېره مننه پرسید
مننه
درنو زتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته زو چې د قمی اسمبلی قائمه کمیټې په پاکستان کې د ترهګرو سره د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده منزور کړې ده. د دغه مسوده او د دغه ټول تفصيلات سره غونډ کړي دي د ډیو خبريال ارشد حسین په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د خزانه لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټې د منی لانډرینګ د مخنیوي ترمیمی بل 2019 منظور کړي چې پکې د رقمونو په غیر قانوني ډول انتقال کې د ککړ ملزمانو لپاره په سزا او جرمانه کې د اضافه ترڅنګ د جایداد د ضبط کولو وړاندیزونه شوې دي. د خزانه لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټې د انسداد منی لانډرینګ او د فارن ایکسچینج ریګولیشن په قانونونو کې دا نوې بدلونونه په داسې حال کې منظور کړي چې د ستمبر په میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د انتقال په چارو نظر لرونکي نړیوال ادارې اف ای ټی اف غونډه کې دونکو دا کدا نوې بدلونونه د پارلمان څخه منظور شي نو د هیواد د مرکزی بانک څخه به د یو تن لپاره د هیواد دننه د $10,000 د وړو وړو منظوري اغستل لازم شي. د خزانه لپاره د قامی اسمبلی د قائمه کمیټې لخوا د منظور کړي شوی مسوده تر مخه په منی لانډرینګ کې د ککړ ملزمانو سزا 10 کاله کول او د 50,000 روپو د جرمانه ترڅنګ د جایداد ضبط کولو وړاندیزونه شوې دي. د خزانه لپاره د قامی اسمبلی د قائمه کمیټې مشر اسد عمر وای چې بل کې د منی لانډرینګ په قانون کې نوې بدلونونه منظور کړي شوې دي.
کیونکه همارا یہ خیال ہے، حکومت کا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ اینٹی منی لانڈرنگ قانون ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کو پراپر طریقے سے روکا جا سکے.
ہغوائی حکومت گنی چې د منی لانڈرنگ د مخنیوی په موجوده قانون کې دمرتوان نه وو چې د رقمونو په غیر قانوني ډول د انتقال مخه ونیسي او کچره په منی لانډرنگ قابو ومندل شي نو دا به په مجموعي ډول د هیواد په اقتصاد هم یو ښه اغیزه ولري. ښکاره دی وی چې د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د انتقال د مخنیوي اداره اف ای ټی اف په پاکستان ټینګار کوي چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه واخلي او کو پاکستان په داسې کولو کې ناکامیږي نو په تور فهرست کې هم شاملې دي شي. وتلی خبریال او د اقتصادي چارو سیړنکار مهتاب حیدر دی ریډیو ته وایي که پارلمان دا بدلونونه منظور کړو نو بیا به دا کتل وی چې اف ای ټی اف تر کومه حده پورې په دې قانع شي.
ایف ٹی ایف کی جو کمپلائنس ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اس ایک قدم ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کتنی تیزی سے قومی اسمبلی سے اس کو پاس کرواتی ہے اور پھر اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ میں جہاں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے وہاں سے بھی پاس کروانے میں کامیاب ہوتی ہے. تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں.
هغوی دا ټول بدلونونه د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو پر وړاندې کې شوې دي. خو اوس په دا قتل وی چې حکومت دا وړاندیزونه او بدلونونه سمره زر د قامی اسمبلی څخه پاس کوي او د سینټ نه په منظور کولو کې بریالي کیږي، ولې چې حکومت په سینټ کې اکثریت نه لري او وایي زما په انده د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو په لوري لومبه قدم دی. د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د غلو شمیره و دیرشتا چې پکې امریکا، برتانیا، چین، هند، ترکی په ګډون 25 نور هیوادونه شامل دي. د ایف ای ٹی ایف بنیادی ذمہواری په نړیوال کچ د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه اغستل دي. دا مهال پاکستان د ایف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دي او ماهرین وایي که په تور نوملړ کې شامل کړي شو نو د نړیوالو ادارو څخه باور له قرض اغستل ګران شي او د بهر هیوادونو په پانګو اچولو به هم بد اغیز پریوزی. ښکاره دی وی چې د دې نه مخکې هم د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د سارنې په فهرست کې شامل پاتې شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د سنټ د انساني حقوقو کمیټې په خوانی غړو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر په هری پور جیل کې د شمالي او جنوبي بدرستان د قامی اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر سره د ملاقات وروسته ویل دي چې د پښتون تحفظ مومنټ د دغه بندي مشرانو سره په جیل کې د جنگي قیدیانو پرنګ سلوک کیږي. د افراسیاب خټک سره زمونږه همکار سراقت جان خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
مونږ خو ډېر حیران شو ځکه چې د جیلونو خو مونږ هم ډېر ځل تېر کړي. پاکستان کې مارشل لاګانو کې مونږ جیلونو ته راغلو خو داسې چرته نه شوي چې جیل کې دي سیاسي قیدیان چې دي هغوی دې اخبار ونه لوستلی شي، ریډیو دې ونه اورېدلی شي، کتاب دې ونه ویلی شي. موږ د هغې پوښتنه وکړه، نو حالانکه عدالت چې کوم بنو کې کوم عدالت ته دوی وړاندې کېږي، د کوم عدالت نه چې دوی د جیل دپاره راوستو او یا حکم اخیستلی شي، هماغې عدالت ویلي دي چې دوی ته د کتابونو د اخبارونو او د ریډیو اجازت شي، مګر دا نه دی ورکړی شوی. په داسې حال کې چې دا د پارلیمنټ ممبران دي او قانون دا د جیل کې چې کوم قانون دی هغې کې مطابق دوی ته پکار دا وه چې جیل کې دوی ته ایک کلاس ورکړی وی، دوی ته پکار دا چې اخبار ریډیو دا ټول سہولتونه ورکړي وی. او بیا موږ پوښتنه وکړه چې دوی جیل کې زنانه چې کومه کتابخانه یا لایبرری ده هغې ته تللی شي، نو دی راته وویل چې هغې ته هم نه شي تللی، ځکه چې هلته کې دوی په چې کوم ډېر د سختو حالاتو جیل دی، جیل کې چې کوم شعبه ده چې هغې کې دوی سخت نگرانۍ کې خلک ساتي، نو علي وزیر محسن داوړ هلته ساتلی دي، نو هلته نه لایبرری تللو اجازت هم جیل کې دننه نه شته. یعنې جیل کې چې کوم لایبرری قیدیانو لپاره جوړه شوې ده هغې نه هم زمونږ د پارلیمنټ دا ممبران چې دي فائده نه شي اوچتول. تاسو بیا سوچ وکړئ، بهر نه کتاب خود نه پرېږدي چې جیل کې دننه هم لایبرری ته نه پرېږدي، نو دا خو سلوک ورته کوي لکه شاید جنګي قیدیانو سره چې کوي. موږ پوښتنه کوم کوئ دا جنګي قیدیان دي که سیاسي قیدیان دي؟ نو حقیقت دا دی چې دا ډېره د خفګان خبره ده او د مزمت خبره ده.
تاسو څه ګورئ چې ګنې علي وزیر او محسن داوړ باندې دغه قدغنونه یا بندیزونه صوبایي حکومت د خوا لګول شوي دي او که نه پوز یا نورو امنیتي ادارو پې لګولي
دي؟ کې د امنیتي ادارو لا زیات کوي د سیکورټي ادارې چې دي او خصوصا هریپور جیل کې بیا یعنی پر حاله فوجي افسران هم موجود وي او هغلته کې د سیکورټي ادارو عمل دخل ډېر زیات دی. نو دا جیل تش د جیل د محکمې په لاس کې نه دی، بلکہ دا دی جیل دی محکمې دی انٹیلیجنس او دی فوج دی افسرانو په ټولو په نگرانی کې دی. نو ځکه دا حالت دلته دا دی چې سیاسي قیدیانو باندې اخلاقي جرایم دي قیدیانو زیر پابندی دي، نو مطلب دا چې دا دباو اچي په پښتنو ځوانانو باندې، پی ٹی ایم باندې، هغوی چې د فاټا پرانستله څنګه فاټا کې چې دا کوم حکومت یا د سیکورټي ایجنسیو فاټا استعمالوله د جنگ دپاره، دا خبره بربنډه کړه، نو هغې سزا ورکول کېږي علی وزیر محسن داور.
تاسو حکومتي مامورینو سره خبرې کړې دي او خپل دای سوای علی وزیر او محسن داور سوای چې دوی په کومو الزاماتو تورونو باندې په زندان کې دي؟
اصل کې دوی باندې چې دسي خاص تورو نشته، تر اوسه پورې هیڅ تور نه لګول شوی دی. تورو دوی څه کړي دي جوړ مې نه کړي. اصل خبر دا ده دوی هغه پالیسیو تنقید کولو د کومو لاندې چې فاټا تیرستان ته سپارل شوی وه، د کومو لاندې چې فاټا کې بیا ظلمونه شوي وو، فاټا خلکو سره ظلمونه شوي دي، خلک تړي تم شوي دي، بیا د هغوی کورونه وران شوي دي. دوی احتجاج کولو او دوی او پوره باندې احتجاج کولو قانون مطابق پارلیمنټ کې نه نه او پارلیمنټ نه بهر
خٹک صاحب، تاسو وای چې ایم این اے علی وزیر او ایم این اے محسن داوڑ د خبرونو ته کتابونو ته رسائی نه لري، نو بیا تاسو څه فکر کوئ چې تاسو او فرت الله بابر صاحب ته په کوم حیثیت کې دوی سره د ملاقات او د لیدلو اجازت درکړی شو؟
ارزه ده چې یو خدا ده چې قانون لاندې ملاقات یعنی هر قیدی سره کېدی شي، یعنی قانون دا ده ملاقاتونو میں بندش شوی دا نشی لگی دے. زو بابا صاحب دوالا دے سینیٹ پخوانی ممبران یو او سینیٹ دے انسانی حقوق دے کمیٹی غڑی پاتی شوی دوالا شپک کالا او زو دے دے کمیٹی چیرمین پاتی شوی دے انسانی حقوق دے کمیٹی. نو دا خبر دا چی مونگا خو کپا حکومت واس نرسی خو دا خو مونگ کولن شوی پارلیمان تا خاتو لیکو پارلیمان تا اوی چی دا سر وان دی پختانا رو کودی خبری. نو ملاقاتونو خو دا چا دی رعایت نده کرده چا یعنی چا لوی خیگره کرده، دا خو مطلب دی که قیدیانم حق دی او بهر رش سو کورتا ملاقات رازی دا غوی حق دی.
دیر مهربانی خطک سب
کور بودا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ منغه باندې اوري او اوزو اسلام آباد ته هلتا د سینټ چیرمین او ډیپټی چیرمین د لری کولو یا د دې خلاف د عدم اعتماد ووټ اچولو لپاره اپوزیشن ګوندونو خپل کوششونه تیز کړي دي او د سینټ د چیرمین نه یې غوښتنه کړې ده چې د عدم اعتماد د ووټ وړاندې د پخپله استعفا ورکړي. دا خبره د سینټ چیرمن چې صادق سنجرانی دی د هغه خلاف دا وخت حاصل بزنجو چې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو مشترکه یا په ګډ امیدوار د حق پخپل هم په صادق سنجرانی باندې غ کړی دی چې استفاده ورکی. خو د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر ویلی دی چې هغه کوم آزاد امیدوار نه لري بلکې د یو پارټي نمائندګي کوي، د دې د وجې هغه به استعفی نه ورکوي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د اگست رومبه نیټه د سینټ چیرمن او ډیپټی چیرمن پر ضد د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کول شي. هم په دغه ورځ به د نوې چیرمن لپاره د رای استعمال هم کیږي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي خبروي چې موجوده د سینټ چیرمن د خپل استعفا ورکړي. سبا ورځ به د سینټ مهمه غونډه کیږي او د سینټ سیکرټریټ وینا ده د چیرمن صادق سنجرانی او ډیپټی چیرمن سلیم منډیوالا د خپل څوکینه لری کولو لپاره به هم سبا ورځ د رای استعمال کیږي. د مخالفو ګوندونو لخوا د سینټ چیرمن کاندید حاصل وزن جو وای چې پاسانه به د انتخاب وګټي او خبر وی چې چیرمن صادق سنجرانی د خپل سوکین استعفا ورکړي.
ڈبے کھولیں گے ہمارے ووٹ پورے ہو، میں تو اس کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ ریزائن کرے، اس کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے.
حاصل وزن جو وای پاسانه به د انتخاب وګټي ځکه چې انتخاب ګټلو لپاره ورسره شمیرې پوره دي. خبر وی د سینټ چیرمن د خپل استعفا ورکړي. د پاکستان ځینې میډیا داسې خبرونه هم خور کړي دي چې موجوده د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د خپل څوکۍ نه د استعفا فیصله کړې ده او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم دا فیصله ستایله ده. بلاول بټو وایي چې خبروي چې چیرمن د خپل استعفا ورکړي، کنه ورکړي نو مخالف سیاسي ګوندونو سره دومره سینټران شته چې پاسانه چیرمن د خپل څوکۍ نه لری کړي. بلاول بٹو وای
اور اصولن بھی یہ سٹیپ اچھا ہوتا کہ چیئرمین سینٹ صاحب اپنے استعفا دے.
بلاول بٹو وای مون سره سینیٹرانو شمیره زیاته ده. خبوی چې صادق سنجرانی خپل استعفا ورکړي. بلخوا سینیټ کې حکومتي مشر شبلی فراز وای صادق سنجرانی بعد استعفا فیصله خپل نه کوي ځکه چې هغه اوس د حکومت او اتحادی ګوندونو کاندید دی.
الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں اور پورے اعتماد ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے.
شبلی فراز وی سبب انتخاب کیږي او تما دا چې مونږ به دا وګټو. د سینټ چیرمن لری کولو فیصله د مخالفو ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې و او د نه مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد داوه کوي چې سینټ کې ورسره اکثریت دی ځکه به په اسانه چیرمن د خپل څوکۍ نه لری کړي. پاکستان سینټ کې د سینیټرانو شمیره یو سل څلور ده او سینټ چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب لپاره 350 رای پکار دي. موجوده وخت پیپلز ګوند سینیټرانو شمیره شل، د مسلم لیگ 14، د جمعیت العلماء اسلام څلور، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، نېشنل ګوند 15 او عوامي نېشنل ګوند 1 ده. درېشت آزاد سینیټرانو کې هم زیاتره پاکستان مسلم لیگ سره دي او د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد داوه کوي چې ورسره 25 سینیټران دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف سینیٹرانو شمیرہ 14 ده. حکومتی اتحاد کے شامل ایم کیو ایم 15 سینیٹران اور د پخوانی قبائلی سیمو سینیٹرانو په حق لا حکومت دعوی کوي چې دوی هم ورسره ولاړ دي.
درنو زتمن اوریدونکو، اولیدونکو خبرونه دوام لري او زو خپل یونیزي خبرونه ولورې ته له واشنگتن تر خیبره چې دا ځلی موضوع د عمران خان د ریاست مدینه مخالف ګوندونه انتقامی ریاست بولی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په واک کې د راتلو وړاندې غټه ناره تبدیلی یا بدلون وو. اوس خاغلی خان د حکومت د یو کال په پوره کېدو لسته د بدلون د ناری سره سره د خی ورځې په امید د زغم تلخین کوي او د ریاست مدینه خوب ویني. دغه موضوع به وی او په دې باندې ځینې څېړنکارانو خبرې هم کړې دي. کوربه د رهبان بونيري تاسو ته وړاندې کوو.
ستوري مشه دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ډي سي نه رهبان بونيري يم. د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په واک کې دراتلو وړاندې غټ نارا تبدیلی یعنی بدلون وا، خو یو کال د حکومت کول وروستو په پاکستان کې څه قسمه بدلون راغلی هم دی؟ تپوسونه کیږي د ولس سره شوي لفظونه وپالل شو، ګرانی او بیروزګاری ختم شوه، د نورو ملکونو ادارو څخه پورونه اخیستل بند شو، د انرژۍ کمی پوره شو، اولس سیال او پرم نه ژوند تیرول شروع کړل. که څه هم عمران خان او د هغه ملګری خوشبینه دي چې دوی به خپل دغه لوزونه وپالي او هغوی اولس ته وای زغم پکار دی. خو د حکومت مخالفین وای عمران خان نه یوازې دا چې ناکامه شوی دی بلکې د سیاسي انتقام په کرکجن لار روان شوی دی. د عمران خان د یو کال د وزیر اعظم په وخت په حکومت د اولسی مارشالله تور پوره کیږي. د هغلی خان په حکومت دا هم تور دی چې په مطبوعاتو یې بې کچه بندیزونه لګولې دي. نن پر پروګرام کې د عمران خان د ځانګړي مرستیال نعیم الحق د خیبر پختونخوا د پخوانی اعلی وزیر او حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام مهم مشر اکرم خان دورانی او د خبریال او څېړنکار هارون رشید سره خبرې کوو. تر ټولو د مخه را سره ملګری دی نعیم الحق. نعیم الحق صاحب، په تاسو تور دی چې په پاکستان کې مو په یو کال کې په حکومت کې هیڅ بدلون نه وستلو او نه مو څه قوانین جوړ کړل، څه به وایې؟
دیکھیں، آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے اس کا تعلق ہماری حکومت کے پہلے سال کی کارکردگی سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
زمگا حکومت پر معاشی میدان کی دڑی رستن جو سر مخشو او پا رنبی کال کے چی پا کم طریقہ منگا دا غستن جو دا حل کولو کوخی خون کڑی دی حقا دستائی نے بود دی. منگا پا بارانے کرنسے کے دا نهو عرب و ڈالرونا زیاد پورونا واپس کرد. منگا دا کورنی پورونو کستونا ور کرد او سنگا چی زمگا خزانہ تشه شوی وا او طول ادارے کنگال شوی وی منگا دا حقا اقتصادی اڈانا بیا دا سر جوڑا کرد او کو خود وکڑا تاسو به وګورئ چې پراتلون کی یو کال کې به ټول ادارې په سمالاره روانی شي.
جو ہم نے بجٹ پیش کیا اس سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بہتر عوام کی فلاح کے لیے پروگرام آج تک نہیں پیش کیا گیا.
ہم ہا گرنگا چی سکال منگا کم بجٹ اڑان دکڑو دا پاکستان پا تاریخ کی دا اولس لپارا دمرا خب بجٹ چانو جوڑ کڑی. منگا 500,000 کورونا جوڑو پا 15,000 10,000 او 15,000 روپے میاش کستونو گا منگا غریبارانو لا دا کورونا ورکو. ہم دا غشان منگا 500,000 غریبانانو تا دا صحت بیمی ورکو او پا ہرا بیمہ کے با دا یوی کورنے لپارا تر 9,00,000 روپو پورے ویڑیا علاج کی گی. تدین علاوہ ترقیاتی کارون روان دی غریبانانو تا دا کاروبارون لپارا پورونا ورکو. پکل بانڈو کے بمونگا بیوزل خلکو تا ویڑیا ساروی ورکو، یعنی بیزی غواگانی یا میخی، پا دے خاطر چی دا ماشومانو خوراکی سمشی و کم چی اضافی پی یا شودوی دا هغینا ورته آمدن وشي. د دین علاوه مونږ نوې قوانین راوستل. د وزیر اعظم عمران خان ویژن دی چې د اولس ټول ستونزې ختم شي او دا کار به هم تحریک انصاف کوي.
نعیم الحق صاحب، دا وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف زرداری په د اوسنۍ قومي اسمبلی شپږ غړي په زندانونو کې دي. په تاسو تور دی چې خپل سیاسي مخالفین زوروي او سیاسي انتقام ترې اخلي. جواب مو څه دی؟
دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں.
زیادہ خبر سر اتفاق نہ کو مچھنگا دخپل مخالفین نے سیاسی انتقام خلو ترسو پوری چی دا دوا لوی گوندونو مشارانو دا زندانونو خبر دا نو پا هاگو دا بڑو رشوتونو کزی دا هاگوی پا خپل حکومتونو کی جوڑی شوی دی. تاسو تا معلوم دا چی پا نور لسو نوی کی دا پی پلس گوند حکومت دا بڑو رشوتونو پا سر ختم کرے شو. بیا پا نور لسو در نوی کی دا نواز شریف حکومت هم دا بڑو رشوتونو پا سر ختم کرے شو او پا نور لسو شپک نوی کی یوزل بیا دا پی پلس گوند حکومت دا بڑو رشوتونو پا سر ختم کرے شو. دا دوی طول تاریخ دا سده پدوی مقدمه نیب جوړی کړی دی. نیب د حکومت لاندې نه ده، دا آزاد اداره ده او هغه خلق رانی سي چا چې کامی وسایل لوټلی وي. نو دا سه ویل سم نه دي چې مونږه په انتقام غوته پوری کړی دي
یا ډاک ڈالا هو. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اپنے مخالفین سے انتقامی کاروائی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں.
پاکستان کے گنشمیر خبریالان وای د عمران خان په حکومت کې په مطبوعاتو دومره ډیره پابندی ده چې د پوزی عامر جنرل زیولق په زمانه کې هم نوا ولے مطبوعات آزاد نہ پریک دائے.
دیکھیے، پاکستان میں جو پریس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے.
تاسو ته خو معلومه ده چې په پاکستان کې اوس وخت راغلی دی چې میډیا په هر اړخ وزاویه خبرو او د هر ډډې یا فریق نظر پکې واخلي. کچر زما په عزت ستورو ندی نو باید زما رائے هم پټی راشي کچر په بل چا تور دی نو باید د هغه نظر هم پټی راشي دا سینه دی کول په کار چې غنګوسی دی پټی وی خبرې کړی شي په یو تن دی تور نو لګول شي او د هغه تن موقف دی وانه خستل شي زما په خیال دا ډیره ضروری خبره ده چې ټول میډیا ټول خبريال تو پکړي چې پکې د ټول زاویو خیال وساتل شي باید میډیا اوس ځان له یو اخلاقي ضابطه جوړ کړي حکومت به ورسره کومک کوي میډیا کچره په یو ضابطه کې وي نو سیاسي ګوندونه حکومت او اولس به په کلاره وي چې په میډیا د اولس سره انصاف کوي
میډیا کو ایک نئے ضابطه اخلاق کی ضرورت ہے جس کے تحت میڈیا اور حکومتیں اور پارٹیاں اور عوام جو ہیں وہ ایک مطمئن ہو جائیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ میڈیا پر انصاف ہو رہا ہے
اوس خبرې کوو د خیبر پختونخوا د بخوانی علا وزیر او حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام فی مهم مشر اکرم خان دورانی سره دورانی صاحب د عمران خان د حکومت لا یو کال نه دی پوره شوی چې تاسو ترې استعفا وغوښته ستاسو په خیال حکومت لا خپل عینی مدا 15 کاله پوره کول ولې نه دی پکار
د دې اصل وجہ دا دی چې د هر یو حکومت خ او بد چې دی دا په یو کال کې ښکارا شي دا عمران خان حکومت چې دی دې ته مزید طول ورکول وخ ورکول دا د ملک تباہی دا په دوه لحاظ باندې یو خو په معاشي لحاظ سره زموږ ملک چې دی هغه بالکل هغه آخري حد نه اوخته دی او بل دا دی چې د دې حکومت حالات جوړ کړی دي کچرته دا حالات په دې بنیاد باندې پاتې شي او دا بیروزګاری او دا مهنګۍ او کوم چې د هغه اقدامات دي چې د مغرب په ایجنډا باندې دلته نن دې د مدارسو خلاف او دا مذهب سره کوم لوبې کوي نو بیا به دلته خدای دې نو کې کم مزید وخت وي نو د ملک سلامتیا خطر به کې راځي او تا به نوې لیدلې چې په یو کال کې یو حکومت هم راغلی او خلق داسې تنگ شوي وي چې د کراچی نه اونسا د خیبر پورې په یو ورځ باندې ټول ملک جام وي تجران په هړتال وي ټرانسپورټران په هړتال وي انډسټریلسټ چې دی هغه په هړتال وي مزدوران په هړتال وي وکیلان په هړتال وي او د میډیا سره وابسته خلک چې دی هغه په احتجاج باندې دا په پاکستان کې ډومبه حکومت راغلی دی نو د دې وجوهاتو په وخت وجه باندې د ته مزید وخت ورکول د وخت زیاتوم ده او د دې ملک سره زیاتوم ده
دورانی صاحب تاسو استعفا غواړئ خو نور سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ دون او پیپلز ګوند هم استعفا غواړي کنه مطلب دا د چې مخالف ګوندونه ټول یو دي کنه دي
تاسو ته معلومه ده چې څنګه الیکشن وشو نو د هفته پس مولانا فضل الرحمن صاحب آل پارټیز کانفرنس راوغتو او پاری کې پورا یو ورځ میټینګ وشو او بیا دا غی پریس ریلیز چې جاری شو نو ټول په یو आवाज باندې دا خبره وکړه چې دا جالی حکومت ته او دا الیکشن چې دی په داندلی په زور باندې راغلی دی دا مونږ نه منو او دا وزیر اعظم دی د حکومت نه استعفا وکي او په دې باندې هم ډېرې خبرې وشلې چې مونږ به حلف نه لو او مونږ به د حلف نه انکار کوو خو بیا د دې ټولو خلکو پر ازبندي باندې دا حلف خو واخستې شو او اوس کتا سو وګوري د ټول پارټي د دنه دا مطالبه کوي مسلم لیگ نونوم د دنه دا مطالبه کوي چې ته مستفی شې او پیپلز پارټي هم زنه دا مطالبه کوي چې ته مستفی شې او پورا اپوزیشن چې دی په دې ایجنډا باندې په اتفاق باندې
دورانی سے پتا ستور دی چې د حکومت خلاف مذهب د وسلې په توګه استعمالوي دا څه ولي کوي
مولانا فضل الرحمن صاحب چونکه د مذهبي ګوندونو د ایم ایم ای مشر دی او آغا چونکه یو نسبت داسې لري چې زیات معلومات د مذهب په حواله باندې مولانا فضل الرحمن او مذهبي ګوندونو ته دي او نن کتا سو وګوري چې مولانا صاحب کومه خبره او چا تکړه ده او دا خو داسې ایشو نه دي دا خو زمنګ د آئین حصہ ده آغا د ناموس رسالت خبره کوي او آغا چې دې زمنګ په آئین کې دې داغه تحفظ چي دي او اوس خدشه پیدا شوې ده چې قیدیانی لا به دومره زور ور شوې ده او عمران خان داغه سره سره کمیټمنټ هم کړی دي نو د آغې دې وجنه عوام کې بیداری پیدا کولو دی پاره چې چرته خدای دې نو کی چې زمونږ حضور په ناموس باندې معمولی باندې باندې مو داسې گستاخی غندې راشي، نو زمونږ خو عقیده ده چې د حضور په ناموس باندې عادزان قربانول چې دی دام وړه خبره ده، نو هغه که بیداری راولي داین د ننه ده د قانون د ننه ده او زمونږ په آئین کې د دې تحفظ چې دی هغه تاسو ته پته ده موجود دی.
دراني صاحب آخرې پوښتنه دا ده چې تاسو خو 15 کاله حکومتونه وکړل او د حکومتونو برخه پاتې شوی، تاسو څه داسې کمال کړی وو چې عمران خان اونکړی شو؟ تاسو ولې د عمران خان نه په یو کال کې د پوځ راغلی؟
زه به تاسو د خپل د ایمیمی حکومت لږ هغه 15 کاله درته مخکې کما چې د ریکارډ خبره به وي چې د ایمیمی په حکومت کې تاسو ټول صبح کې چاند بینو خوې چې کچرته یو ورځ یو د تعلق طبقه خلکو هړتال کړي، کچرته وکیلان په احتجاج وي، چرته تاجران په احتجاج وي، چرته مزدور په احتجاج وي، چلتا گورنمنٹ ملازمین پہ احتجاج وی، ارزانی موا او التا ڈویلپمنٹ لوم ڈیر پکڑ بنیاد باندھے شوی دے وہ زمون خو د صبح یو ورکوٹ گوندے حکومت ہو وہ پینز کالا کے انشاءاللہ نہ احتجاج شوی دے نہ ہڑتال شوی دے او خوشحالی وا او خ امن ہو او خلق چو خ بزنس ہو کارخانے چالو ہے انڈسٹریز پالیسی مونگ ورکڑا تعلیمی اصلاحات مونگ اکڑل پہل کے مونگ اصلاحات اکڑل پہ جیل کے مونگ اصلاحات اکڑل پولیس کے دا شہدا پیکج ور کڑو بے زل چے دا اس دے دا مونگ ور کڑے دے نواز شریف دے حکومت کے زو وفاقی وزیر ما نواز شریف پہ حکومت کے پڑمبی زال بانے پہ پاکستان کے یوا لویا تبدیلی رالا او آغا دعویٰ چے پاکستان چائنا اکنامک کروڈور سی پیک چے کم منظوری رالا او پاگی کے موٹروے جوڑے شلے او پدی ملک د بجلی فقدانو او بجلی نوا هغه وخت کې 11000 میگا واټ بجلی پدی ملک کې پیدا شو.
اوس خبرې کوو د خبريال او سننکار هغلی هارون رشید سره. هارون رشید صاحب سلیم شه. هارون رشید صاحب ډیره مهرباني. هارون رشید صاحب حکومت د کامیابی او مخالفین د ناکامۍ دعوی کوي، حقیقت سره تاسو په خیال
گورے دا سے بالکل 100% اغم تنقیدم نه پکار ولی چې پاکستان چې کم معیشت دے اغا باندې ډیر اغا کی چې دا پی ٹی آئی حکومت چې دے سم ہینڈل کړي نه دے نو هغه خو یو وجہ دا چې د ډیر مودې دا روس ته د مسلم لیگ نون حکومت یا د پیپلز پارٹی حکومت کې هم سم نشو نو دا خو د شل دیش کالو مسائل دي چې اوس ډیر داسې په بد حال کې مخې ته راغلي دي، نو هغه ډیل کول عمران خان د پاره یو چیلنج وو. هغه کې ناکامي په دې حد پورې یقینا وا چې کله پورې اسد عمر د دوی وزیر خزانه وو او هغه دا منلی وو چې سٹارټ کې دوی لږ وخت په کې ضایع ک آی ایم ایف سره چې کم دوی پیکج واغست واغې کې وخت ولګېدو، نو هغه د وجه د معیشت چې دی پکارو چې اوس پورې بخپل ٹریک باندې واپس راغلی وي خو نه دی راغلی، نو څه خو مسله داسې وه او بل بیا دوی ډیلم نه کو، نو هغه د وجه تنقید بیلنس غونته پکار دی او هغه خبره دونه هم غلطه نه ده چې دا چیلنج ډیر مهم وو. بل خبره تاسو که د مطبوعاتو باندې پابندی، نو هغه کې زویم چې کوم د دوی ناراوا چې موږ به بدلون راولو، نو هغه اخکاری چې هغه را روان دی عام چې کوم زمونږ د سیاسي ګوندونو مشران دي دا غوي انټرویوز نه پری دي کا سوشل میډیا وغیرہ، نو هغه باندې هم دوی سختی را روانه ده. او عمران خان اوس په حالیا ورځو کې امریکا کې تاسو یاد دي نو یو بیان ورکړی، نو هغه هم دغه وی چې هغه بغواړي چې پاکستان کې میډیا ډیر داسې ډیر زیات ورته ازادي ده، نو دوی به کوشش کوي چې دی کنټرول کی.
او هارون رشید صاحب خود د ما تپوس دا تاسو لګ ډیر ذکر هم وکړو، خو تاسو په خیال حکومت د سیاسي انتقام او په مطبوعاتو د پابندۍ تورونه چې دي تر څه حد سم دي؟ خاص کر سیاسی انتقام ذکر پاد شو تاسو د مطبوعاتو ذکر وکړو، خو سیاسی انتقام خبره کوو؟
جی جی، سیاسی انتقام په دې حد پورې خو اخکاری چې دوی پخپل ہوم ورک چرے نیب طرف نہ سم نہ دے شوے کدوئی سرا سولڈ ثبوت نہ ہوں اور دوئی گرفتار دوئی غختل چ دوئی پول پجیلونوں کے زندان کے واچی نمک کے پکار داؤ چ دوئی ہوم ورک سمو اور سولڈ ایویڈنس سرا بدوئی عدالت تراغلے ہوئے او هغه نه پس به بیا دوی دې باندې به لاس چول خوخکاری داسې چې عمران خان چې دی هغه نه غواړي چې حالانکه خلک ورته وایي او خبره داسې اوري چې او دوی ډېر کرپشن کړی دی خو ثبوت ترلاسه کولو نه مخکې کاروایی شروع کړې ده نو هغه د وجه انتقام خکاری بالکل خکاری اوس پورې سو کسان دي چې سو سیاستدانان دي چې سزا شوی دي عدالتونو کې کیس مونږ په خوام کتلی دي په پاکستان کې زرداری صاحب نه کالا یو لس کالا مخکې هم په زندان کې خو ثابت نشو اوس دې زله قتل هم دغه دي چې کې دي شي کا پی ټی آی حکومت دونه داوا کوي او هغه کوي نو کې دي شي دوی سره ثبوت وي او مخکې نتایج به بیل وي که هم دغه د عدالتي کاروایی او د کیسونه دغه سره روان وي نو دا بیا څه بدلون نه دی دا اسې یو اساس خبره چې سیاسي انتقام دی
او د ما خو خبره کوله ما خو د سیاسي ګوندونو چې پاکستان کم دی یا سلنکاران دي دغه په حواله کوله چې هغه داسې فکر کوي هارون رشید صاحب اوس یو بل پاکستان کې سیاسي مخالفین یو بل هم تور لګي او هغه دار چې دا ټک استعمالي پپټ حکومت یعنی ګډاګي حکومت ته او به کې پوز ته اشاره کیږي چې پوز په وینا باندې مخالفین هم زورول کیږي د بشري حقوقو خلاف ورزي هم کیږي په مطبوعاتو هم پابندي دي وغیرہ وغیرہ تاسو څه فکر کوئ چې واقعي عمران خان حکومت ګډګني ګډاګي دي او د پوز په وینا دار سکی
یره ګډاګي خو ویل لګ ګران ټکی دي زبې ورته استعمال نکمه خدا خبر اشتا دا یو غیر معمولی حالاتو کې اخکاری داسه چې فوج او د سیاسي حکومت چې دی هغه په یو پیج باندې دی یو فریکوئنسي باندې دی او اوس پورې داسې اختلاف دوی مخې ته نه دی راغلی داسې اشاره نه دی ملاو شوی چې دوی غواړي سو فوج سو غواړي او حکومت سو بل سو غواړي نو اوس پورې خو دوی یو کال کې دا خاخ پلو کې یو تعاون او هماهنګي ساتلې ده نو دا غي د وجت دا ویل شي چې په یو پان دی په یو پیج باندې دی او په یو هغه سره دی واغې وجہ زما په خیال ماته مهم وجہ مده غخکاری چې د هوا چې کم معیشت دی چې کم اکونومي دا هغه د پدې بد حل کې دی چې هغه کې نه فوج دا افورد کول شي چې حکومت سره د وخت کې ټینشن راوالي یا چې کم پولیټیکل حکومت دی هغه سره هم داسې ساغ نشته چې فوج د خپکی نو څه خبرې چې دی هغه فوج منلې دي چې بجټ کې اضافه نه دی غوښته او نور داسې هغه کړی دي نو دا اوس پورې خود دوی گاډي خا روان دي امید لرو کوم دغه څه روان شونو کې دي شي حالات خو به خود دوی جمهوریت باندې چې کم جمهوری اقدار دي هغه باندې مثبت اثر اوس پورې مونږ نه دی لیدل یو مطبوعاتو باندې چې کم پابندی ده هغه زما په خیال یو اشاره ده
یو اشاره ده تاسو ول چې گاډي خر واندې خو ما هم تاسو څنګه د سلنکارانو سره چې کله مخکې خبرې کړې دي نو زیاتره ماته ویلې دي چې گاډي در اصل استرنت خو عمران خان ناشته خو بریک کلچ سپیډ او داسې نور چې کوم توکي دي دا غي غ اختیار چې دی غ شات پوزیټونو کې د ناسو خلکو سره دی دا غو اشاره پوسټ وا یو بل تاسو نه کوم هارون رشید صاحب په مخالف ګوندونو د حکومت خلاف د مذهب د وسلې په توګه د استعمالولو تور دی خو ځین شلون کې به دا هم وایي چې حکومت د مدني د ریاست بیا بیا تکرار هم د خپل مقاصد او د پاکستان د اولس په جذباتي توګه د تیر باسرو لپاره کوي تاسو فکر کوئ دوړو خوته مذهب د خپل مقاصد لپاره کارول کیږي او آیا دا به سخی یا بد نتیجې ولري
بالکل مذهب خو زما په خیال بدقسمته سره پاکستان کې د پیل ورځ نه سیاسي فواید د لپاره استعمال شوی دی او د خلکو د ژوند بدلولو په اړه ایس هغه کې سب بدلون نه دی راغلی کتا سو وګوره د جمعیت علما اسلام هم غرض یو غټ غونډه کړي د احتجاج کړي د قانوني ولا ختم نبوت ولا ور کړي نو کستا سو حکومت خلاف دین او بیا هغه ته ختم نبوت ریلی نوم ور کول سو جاوا هغه هم د غسخکاری چې مذهب د پاره استعمال شو او چې سو پورې د عمران خان خبره ده بالکل هغه هم د پیل ورځ نه لګیا دي چې مدینه ریاست مدینه ریاست نو مدینه ریاست خو ډیر داسې سخت هغه حالاتو او داسې هغه چې هغه کې هغه د خلکو ژوند ته ژوند چې دی هغه بدل پکې بدلون راوسته خو اوس پر همغ یو کال کې اونه قتل چې صدا سے خاص بدلون راغله دی مہنگایوم په مخ روان دا ټیکسونو لوډم دی پدې باندې حکومت په خلکو باندې دام تور لګی چې تاسو ټیکس نه ورکې حالانکه زما په خیال هر پاکستانی ټیکس ورکای خو هغه ټیکس ریټرن نه جمع کوي، هغه یو بیل ایشو دی چې په باندې خبره کول شو. ډېر خلک پکې پټي هم ټیکس رښتیا خبره ده، کاروبار خلکو باندې ډېر داسې تور لګېږي چې هغوی ټیکس نه ورکوي، خو هغې لپاره رغبت او محبت او خلکو قائل کولو باندې دا مسائل حل کېدی شي. په طاقت باندې او هغه باندې نه کېږي. پاکستان یو غټه مسله همیشه دغه پاتې شوې ده چې قانون خو ډېر ښه دی دلته، او دا قانون امپلیمنٹیشن یا په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. نو پکار دغه دي چې خلک ایجوکیشن وچی چې په خپل ټیکس جمع کوي، په خپل ار چې کوم هغه معاشرتی ذمہ داریاں دي هغه هم پورا کوي، او ورسره ورسره بیا حکومت هم څوکي کنه. مونږ هم اوس تنخواهدار خلک یو، تنخواه هر میاشت مونږ ټیکس ورکو، خو هغه بدلون کې مونږ ته څه ملاويږي؟ کو ګوره نو بو هم ځان لم په خپل بور کړي دي، که څوکیدار هم ځان ته نیولې دي، که نور داسې وګورې نو دا بجلی هم ځان دا جنریټر خلکو لګولې وي، نو هغې کې بیا خلک خامخا دا تپوس کوي چې بیا چې مونږ ټیکس ورکو نو هغې مونږ ته فائدہ سره
فائدہ سره. ډېره زیاته مننه ستاسو محترم هارون رشید صاحب چې ما ته موخ را کړی وو. ډېره مهرباني. او اوس ګورو چې د عمران خان د حکومت د یو کال په پوره کېدلو په ټولنیزو رسنیو کې سره غلې دي. عالمگیر صاحب سره غلې دي په دې اخلاق په ټولنیزو رسنیو کې.
مولوی صاحب، د پاکستان تحریک انصاف حکومت سخ کال په 15 جولای د خپلواک یو کال پوره کړي، او په دې موضوع نړیوال مطبوعاتو او سوشل میډیا د تحریک انصاف حکومت یو کال پوره کېدل په موضوع ډیر لیکل کړي. په ټویټر په دې اړه لیکل شوی یو څو ټویټونو ته مو پام راګرځوم. د تحریک انصاف یو پلوی غیور الحق د خپل اکاونټ څخه لیکي، د اقتدار سره به حد مینه نه ده، ولې دا د تحریک انصاف حکومت او د ولس حق دی چې د دوی د رائے احترام وشي. زمنم چې اقتصاد پر وروستیو کې گزارونه خوړلې، خو زه او یو شمېر پاکستانیان په دې هم کانی یو چې راتلونکي بخوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې په میډیا د خپل خبرو نه واپس کېدلو په بنیاد ټوکی کیږي، خو عمران خان دا د یو اوخیار مشر نه خګنی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په خپل ټویټر یو غټ بینر جوړ کړی چې په دې کې لیکلي سل دروازه او مونږ د خپل کړې خبرو نه واپس تاویدلو کې مصروف وو. د بینر د پاسه بلاول دی کی سل روزی سل واپس را ګرځیدنی. د ټویټر یو پکارون کې اسد علی تور لیکي، د واک پړومبی یو کال کې د تحریک انصاف حکومت د مالیه غله ګیرولو کې پاتې راغلی، او په وروستیو کې د واک او اختیار غټې سوکې د سیاسي اثر رسوخ په بنسټ ویشل شروع کړي. د پاکستان په صوبه خیبر پختونخوا صوبه کې د پی ټی آی پړومبی وار پرویز خټک په حکومت نیوکې کېدلې چې د خپل واک په موده کې ترقیاتي فنډونه پوره استعمال نه دي کړي، او دا فنډونه اتر نه پاتې شوي. د ټویټر یو پکارون کې خوشحال خان دي کې، د واک رومبی وار پشان دا ځل هم اندازه دا چې تحریک انصاف حکومت نه به دغه پیسې ضایع شي. دا وو د سوشل میډیا د دیونه لپاره مهم بلاګونه.
هم دا وو د ورځې پروګرام واشنگتن خیبر. تاسو زموږ پرونه په ویب پاڼه www.voadevanews.com هم کتلی شئ. اوس درنه زه د پروګرام کوربه رحمان بونره اجازه ته اخلم. خپل خیال ساتئ.
پاکستان کې د تیلو او د ګیس د قیمتونو متعین کولو ادارې اوګرا یو ځل بیا حکومت ته د تیلو او پټرولي مصنوعاتو د بیو سیوا کولو سفارش کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو لیټر پټرول بیا 112 روپۍ او خوښه 85 پیسې ده. نور حال په مردان ندر بریډیو خبریال ریاس حسین را کوي.
دا فیصله به د خزانی وزارت کوي چې سباله یعنی د اگست د لومبه نیټه نه د تیلو قیمتونه سمره مقرر کړي. روانه میاشت په جولای کې حکومت د جون قیمتونه برقرار ساتلی وو. په خیبر پختونخوا کې د پېټرولیم اسوسییشن عمومي سکتر خالد خانوایی په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې راکمې شوې دي، خو بیا هم د روپې د قدر د کمی په وجه حکومت په دې کې اضافه کوي او دې سره مجموعي کاروبارونه هم اغیزمن کیږي.
مال باندې قیمتونه کم شوی دی پټرولیم مصنوعاتو کنه کروډ آئل کم شوی او پاکستان کې نش کروډ آئل قیمت خو نه لکه ډالر چې دی نو بس اساسه ته چې خپل لکه راکټ روان دی تقریبا 40-50 روپے چې دی نو زیات دی په دې باندې ټیکسیشن دی ڈیزل او پټرول باندې تو قیمت نه زیات نو هغه وجنا مطلب دا چې قیمتونه زیات شي ورلډ لیول سره دغه او دا دې ته آسان ریکوري ده سارے لګي او مها مو د کیسې لري پټرولیم پوینټ ډایرکټلی چې د دې قیمتونه زیات شي نو ټرانسپورټیشن زیات شي ټرانسپورټیشن زیات شي هلته قیمت مطلب دا کرایې زیات شي کرایې زیات شي نو ورسره قیمتونه وخی دي
اوګره د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پټرولو په بجو کې د یو لیټر په سر 5 روپے 15 پیسې های سپیډ ڈیزل 5 روپے 15 شپېته پیسې او لایټ ڈیزل 8 روپے 90 پیسې په یو لیټر کې اضافه وکړي د دې وړاندې په جون کې مرکزی حکومت د پټرولو په بیو کې 4 روپے 25 پیسې اضافه کړې و او دا وخت په ملک کې په مجموعي توګه د پټرولو د یو لیټر بیا 112 روپے 8 شپېته پیسې راوړاندې کیږي د دې وړاندې مرکزی حکومت په پټرولو او ډیزلو د 19% جی ایس ټی نه علاوه پټرولیم لیوی هم زیاته کړې و خالد خان وایي د قیمتونو د زیاتوالي سره نه یوازې د هغوی کاروبار اغیزمن کیږي بلکې دې سره د هغوی خرڅونه هم زیات شوي دي
زمونږ په سیل باندې مسل پوي کاروبار کم از کم 40% چې دی نو افیکټډ دی که نه دا خو دا اوس دا چې لاسونه یې ډاکومنټډ نه دی شوی کسٹمر چې دی نو هغه هم لکه لمیټډ دغه کوي یو سړی چې فرض کړه چاته کېځي نو څلور پروګرامونه یو ځای کې نو بیا ګاډي بوځي دویمه خبره دا چې پرچیزنګ کاسټ چې زیات شي نو چې پس پرچیزنګ کاسټ چې زیاتېږي نو اٹومیټیکلی پتا باندې برډن راځي بل بینک فاینانس یې دی نو چې بینک فاینانس تاسو خپل پتا کوي بور ریټ خاصی رسېدلی دی اوس زیات شوی دی نو هغې سره مطلب دا چې
دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د یو بیرل بیا 15 ډالر ده او د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا دعوه هم لري چې د سعودي عرب حکومت هغوی ته د 3 ارب ډالر په وړیا تیلو ورکول هم سلا شوی دی خو د دې ترڅنګ د مرکزی حکومت لخوا په پټرولیم مصنوعاتو کې د 19% جی ایس ټی نه علاوه په پټرولو د یو لیټر په سر 10 روپے په های سپیډ ډیزلو 8 روپے او د خاورو په تیلو 3 روپے پټرولیم لیوی هم ترلاسه کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د پاکستان تاجرانو د حکومت لخوا د ټیکس راغونډولو د طریقې کار په خلاف د اگست په 3مه نیټه په ګرده هیواد کې د احتجاجونو اعلان کړی دی تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړی دي حمید الله په دغه راپور کې چې ولې دغه تاجرانو د احتجاجونو اعلان کړی دی
د مرکزی تنظیم تاجران او ورسره د نورو تاجر تنظیمونو د احتجاجونو د لړۍ بعد د اگست 3 منټې نه پیل کیږي د پښتونخوا د مرکزی تنظیم تاجران په پښتونخوا کې صدر ملک مهر الله وایي
موږ پروګرام دا چې زمونږ 3 تاریخ باندې به احتجاج کیږي آریو خار کې او 15 او 16 تاریخ باندې هم شټر ډاون کیږي کا حکومت بیا خبرو نه کې ناستا نو بیا به 26 او 27 باندې به بیا زمونگا چې کم دے بیا شٹر ڈاؤن بکیږي دا زمونگا دا احتجاج نه دا تحریک شروع شو او دا تحریک باغه وخت پورې به جاری وي چې سو وخت پورې چې زمونگا مطالبات باندې حکومت کې نه نو خبره نه کوي
د مرکزی تنظیم تاجران سره سره دا احتجاج دا آل پاکستان انجمن تاجران آل پاکستان ٹریڈ الائنس او قومی تاجر اتحاد او د قومی تاجر اتحاد تنظیمونو هم د احتجاج دا کړی دی د تاجرانو تنظیمونو وایي دا احتجاجونه به په ټول هیواد کې کولی شي احتجاج کوونکي تنظیمونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې د 50 زرو نه زیات خریداري باندې د شناختی کارډ شرط
چې ما سونه ټیکس ورکړی دی یا زما دکاندار او زما تاجر سونه ټیکس ورکړی دی هغه نه ډبل ورکول غواړم ڈبل ورک اور ورکم دیکھے پاکستان نیشنل بینک کا باورکم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے باورکم ستا سو للو تللو لاپرا بنا ورکم یو بل خبر دادا جس دل تا حکومت جس تک کسان رغلی دا ٹول ٹیکس نمبر والا خلق دی جس سے ٹیکس نمبرے دی تو چا سے ٹیکس نمبر دی اگا خپل گوشوارم جمع کئی مگر ٹیکس ورکو زمان اس طریقہ کار بنے و نظام بنے اختلاف
او په صوبایي بجټ کې دی پروفیشنل او ټریډ کالینګ ټیکس بیرته واغستل شي د پښتونخوا د تاجرانو تنظیمونو یو بل مشر شرافت علي مبارک وایي د حکومت د مارچ چارواکو وړاندې سپینه کړې ده چې د 50 زرو نه زیات خط کې د هرس او غستلو په مهال د شناختی کارډ د اندراج شرط به بیرته وانخلي ای بی آر د شناختی کارډ د شرط ایښودلو په موقع ویلي وو د دې غرض کاروبارونو ترمنځ کېدونکي لیندین په کاغذ کې راوستل او پرمالیا لګول دي ای بی آر وای په داسې کې یوازې د اغستونکو د شناختی کارډ نمبر اندراج کولی شي او د هغې نقل ضرورت نه وي ای بی آر وای په هیواد کې یوازې یو سلویخ زره سلور سوا سلور اتیا کسان داسې دي چې د سیل ټیکس یا د خرڅ د مالیې د اندراج لاندې راځي او باقي خلک د دینه بهر دي حمید الله ویو ډیوه نیوز پېښور
دی وا قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. ستاسو قربانه و زمونږ شهید او قربا همکار محمد اکرام ستاسو نخل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سر وړا او آباد اوسئ.